د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږۍ دا غونډه ترسره شوې؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلی نه شي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوا نه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې وه نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي ترلاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالفې څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یوه لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډېرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان دپاره یو جای پای پیدا کړي د آسیا میانه کې د طالبانو دپاره یو الټرناتیف وساتي. په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډېر نږدې دي، نږدې وو له 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري؟ ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوس څوک دي؟
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهې په نوم باندې د جبهې مشري کوي، هغه جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنجشیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یوه خبره. او بل یوه مسئله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان دپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي 80 میلیارد ډالرو وسله موجوده ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د 80 میلیارد ډالرو وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی آزاد خبریال او د روسیې د چارو شنونکی فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
نور بس دی. شکست سکوت.
درنو دوستانو، زه اجمل انده ما او د ازادي رادیو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. سبا نه بل سبا په ټول نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو ورځ په توګه باندې ملګرو ملتونو نومولې ده، او دا ورځ لمانځي. په نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چیرې چې ښځې له تاوتریخوالي د بېلابېلو بڼو سره مخ دي، بلکې په نړۍ کې ګڼ داسې هیوادونه شته چیرې چې د نمایي نفوس یا نمایي وګړي یعنی ښځې د تاوتریخوالي بېلابېلې بڼې تجربه کوي، او له اوږدو کلونو راهیسې قوانین، دینونه په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې چې کوم قوانین د ښځو په پلوۍ باندې جوړ شول، دوی د ښځو سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې ډېرې دي. کلتوري او فرهنګي، دودیز، رواجي تاوتریخوالي هم شته، او سیاستونه یا واکمن هم وخت په وخت دې سبب شوي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په ځینو قضیو کې په یو ډول نه یو ډول خکیلو سی. نن پا همدی باندی غگی گو او دیر توجه با مهدی تایی چی پا افغانستان که دی خزو پا وراندی ده غانانوی که ما طوله نچی لرو پا دی که چمره تاو تریخواله اشتا دی تاو تریخواله بانی چه دی او چنگا ده تاو تریخواله دی خزو پا وراندی محوه کی درشی. ما سر ملمانه دی مدنی فعال دنیا صافی امدارنگا دی خزو دی حقونو مدافی او فعال اوگی امیل دوالو تا هرکلی وایم ستړی مشی. آغلی امیل تاسو نه بخپرونه پایل کول دوالو اول مننه کوم تاسو ستړی مشی خپرونه ته. په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه که راته ووایي څه ډول تاوتریخوالی څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې کې تشریح کې تاسو رنګه د تاریخ په اوږدو کې رنګه رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاري دی، تحمیل شوی دی او په دې وروستیو کې خو پوهېږي چې سیاسي بڼه یې نیولې. کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي او په خپل مټو باندې ولاړ وي او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري او د تصمیم ګیرۍ او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و که قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي، خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تګ یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه دپاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی، بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده. اونه یې د کور پلارګنې مني، اونه یې خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، اوس دا حالت چې ګورم دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې اول ورځ نه ټول اجنډا مضمون باندې و چې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، دا نه کوي، هغه نه کوي، خو ډېرې سختې او د کار نه یې برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څکه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه خلکو یو څه زده کړه وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته او ورسېدل او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي، مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي دا او دا دا تاسو ول نه مني. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناري سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې په دې برخه کې دستي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي. خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو خو دا چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم راسره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړي مشي اغلې نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې ملمنې خور ته او همداشانې د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان میرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده. چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې، یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو وړاندې کړم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، دا ښځې به ټول پخیلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما په پوښتنه ترې کوله چې تاسو ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره یو یو ظلم ده که دا درک کړو. دوی تل سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د میکروبونه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه. دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړه، دا ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکړو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا ورستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زړه کېدل او د دوی پښې نه زړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دې مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې، یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشانې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنی دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده. ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګي لاندې ولوېدله. د مولوی صاحب لونګي په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګي غورځول د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده. دا کوم انتها ته ظلم د دغه جلې چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلې غټه وه. دا زما خپل سترګو لید کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده سبا به وچي، خو دا هغه عقاید دي چې
زه په دلایلو او مخنیوي باندې به یې مرسته غږیږو. زه غواړم چې د خپرونې په دغه لومړیو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خپرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تېر جمهوري نظام کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه یې خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به همدا پوښتنه وکم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسی په اړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولې په کمی گینا په کلو او بانډو کې د ولسونو ترمنځ ولې لږ تر لږه موږ د دې شاهدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په زوره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولیږي نه؟
ان الله وملائکته یصلوا علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. السلام علیکم، سلام الله تاسو ته میلمانه دوی ته اوریدونکي، ډیر خوشاله یم او ډیره مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا همدا چې دودی، فرهنګي، کلتوري د کوم ځای نه شروع کیږي او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دودونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلنه رسیږي یا نه کلنه یا لس کلنه. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار چې شی وایي خپل زوی ته او نو خپل هماغه جلۍ ته چې شی وایي ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او اصلي موسمه ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي او زده کړی وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه شي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي که نه. او هغه کولی شي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی شي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی شي، درس ووایي، باندې ولاړ شي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې دې واستوان ده هغه کولی شي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړې وکړي، زما په نظر هغه هېڅ کله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نه خواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي یا شاید په بده ورکړي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي،
مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر د رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوم، زه خبر یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپل خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه، چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ، دا جنگ وسو هغه ته ورکړ، هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ سم صحیح تاثیر کده باسواده اوسي، زما په نظر هېڅ داسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي، او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبخت کوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم دانش څوکي د مکتب نه د ښوونځي نه، که په ښوونځي کې هغه معلومونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي، چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقې شل دقیقې دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي، د نجونو په حق نه، د ښځو په حق نه په هکله خبرې وکړي، او د هیواد په حکله چې دا کورنۍ چې شی حق لري تاسو باندې، خوټ شی حق لري، موټ شی حق لري، او هیواد تاسو باندې شی حق لري. زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغېږي که پنځون ته ځي، زما په نظر د هغه ذهن خلاصېږي او پوهېږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نشم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هیواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده،
مننه کوو اغلی صافی. بیرته درته راګرځو، بیرته برا شو اوګی امیل ته. کله چې واقعاً چې طالبان د ښځو د حقونو او د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی اقدامات له هیچا نه پټ نه دي، او پرله پسې د بشري حقونو نړیوالو ډلو، د نړۍ هیوادونو، ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړې دي، هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه که د هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې. او له طالبانو نه بیا بیا غوښتې دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي، او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال هم نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به دې کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی امیل، د ما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي، کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي، او ویلي چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
مننه کوم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی د فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه نه ډارېدل، په خپل سر وکړه دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، اسي به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو، هغه پروسیجر دومره چې خلک به ښه منصرف کېده نتیجه به یې مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چیز ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حقه ودرېږي، او خلک هم د دې نه په دې منصرف کېږي او دا کار نه کوي چې داسې ځایونه شته، داسې مراجع اوس شته چې ما به ملامت کړي او ما به فشار وي، او بالاخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې. په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي، خو په ولسوالیو کې، ولایاتو کې، په نورو لرې ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري. همدا چې اوس غلا نه کېږي، هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته، سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني، ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي. زه اورم چې دا خبرې شته دي، اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي، یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي. خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي، یا تما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی، ورته هماغه تلیفون یې ورته بېرته
د جنایتونو په برخه کې. که څه هم موږ رپورټونه له بېلابېلو ولایتونو نه لرو چې جنایي پېښې اوسم شته، وژنې شته دی، چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي. مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره، بیا وژل شوی، بیا مړی موندل شوی، چې په ځینو مواردو کې طالبان په اړه باندې څه نه وایي. خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو، ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي، هغه رسنۍ شوي نه دي. ډېر ولایت کې دا خبرې شوي دي، هم دوام لري، خو څوک یې نه نشروي. اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسیږي، خو دا خبرې شته. ما زه خپله اطلاع لرم، زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تېر هفته کې دوی وژل شوي دي. نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستئ.
هو واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته دي، طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی. په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي، په هغې کې معلومات نه ورکوي، او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبریالان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي. د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي. داسې مسایل شته. بیرته به د بحث موضوع ته راوګرځو. اغلی قمر نیازی، د تاسو فکر باندې، ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو آزادۍ محدودې کړي دي، او د دوی نه د زده کړو، کار، او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي، دا پټ نه دي، او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو انتقادونه کړي. خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم، مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ، په زور کونډې منې کاکوئ، یو څه اغېزې کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی، دغه پیښې به یې راکمې کړي؟
د څه خو نشو ویلی چې اثر به ونه کړي، ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده، یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي. نو کوم چې فرامین دوی خپله وضع کوي، او دوی خپله دا کار کوي، خپله چې کوم نجلۍ خوښ سي ځان ته نکاح کوي، درې ودونه لري، څلورم واده کوي، هغه ته بیا څه وایي؟ هغه ته بیا کوم لاره لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري؟ او همداشان ته چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي، او ویلي مو چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي، ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی؟ خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی شي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره، کې ونه کړي. دا دا یو څه به اثر برانګیز وي، خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم، دوی به په اول قدم کې دغه کړی وای چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي، یعنی دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول. مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده، دوی خپل د دوی خپل مشران چې په همدا اوس په واک کې دي.
او متاسفانه چې ډیر کله دا ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نه شو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خام یې ما د لور سره هلته بد کېږي ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم. دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی او عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکې یوه بله پوښتنه وکړم وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
د سیم نو سوال چې نه دراوستای تغیر راوستای د وڅناڅه کې تغیر نه وای راوستای نو هیڅ به خپل د لورګانو ته د مکتب ته پریخودلو اجازه نه ورکول. یعنی څناڅه تغیرات یې درلود ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډیر مهم وو او دغه ټول پروژې دغه ټول کار دغه د پاره چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، د خلکو وهڅول شي تر څو خپل لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپیژني، خدای وپیژني، خپل حقونه وپیژني، د نورو حقونه ته احترام قائل شي. دغه مبارزه روانه وه او دغه مبارزه دغه خلکو د پاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، هغه هیواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل ډیر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنی ډیر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړي دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سي خلکو ته دا شل کاله ډیر کم وخت وو او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوي چې ډېرې خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شوه، ځینو ښځو یا سړیو تر ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژې
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هر کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څوک کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږې چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونه شي. دغه ویرې به د خلکو څخه و هغه عامه پوهوي هغه اساسي وظیفې چې به هغه تللی وو هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي هغه خبرې به یې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ څناڅه یې کار کړی و. دغومره څناڅه یې کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو چې دغه یې موږ نادیده نه شو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وي. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل دا شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کیږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللي، پوهنتونونو ته تللي چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخه ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کیدلې چې بیا سوله ونشول او بلاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخانه حکومت ونړید، دوی خپل حکومت اعلان ک، یو خبر بیا بیا کیدل چې د خزو د حقونو په برخه کې بریاوې باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغییرات راغلي وو، هغه څه سر کې ښکاري، څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې نیازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې دا د بد دا خبرې اول کار چې دوی تیر شو، بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شیان. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي، د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او هغه خپل واچوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړپۍ هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي، د دوی حکم صادر شول یوازې دا دي چې ښځو باندې تدقیق کړي، مګر وی خپل اسام تدبیر نه کوي. دا شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفه درلوده. کار کوله د ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار وو، ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم، وزګار یم. زمونږ کول نه شو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه د ښېګنه وایو که بدی کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدی شته هغه بدی وایو. مخکې به شل کاله چې ښځو ته درس ورکړی وو، هغوی وظیفه تلل، فیصدي ډېره ښځه په مصروف وو، که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي، په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو، کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول. او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړی ده په هغه وخت کې، تر حتی د خپل لسانس دکترا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې، تللې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو، که کوم پروژه وو موقتي وو، دایمي نه وو، چې هغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو، کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت څه له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسنی حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي، همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته، دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس، دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو؟ دوی کله چې د دمداه دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی، تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دا دی چې دوی مشر او مشانو پر لپسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې، په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې ما تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمره رسنۍ چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي، هغه هیڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل، دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي، یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دي یعنی دوی چمتو کړي جوړ کړي، کوم دا شی منظم چمتو وو؟ تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه، هغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی باید دوی برابره کې، مګر مکتبونه خلاصه کې پدونه شاید اول خو مکتب بند کړه، خزر به وظیفه نه وباسه، پدونه هم بند سو. دوی اصلا دوی به خبرې باندې باور نه لرم. او مشکل څنګه دا دي چې طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي، طالبان فل ډله دي. دلدي دوی کول نس خپل مانک جوړ سي او خپل خبري یو وکي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي، مای وای چې مکتب خلاص کړي، مای وای چې مکتب خلاص نه کړي، مای وای چې خزي ما ولاسي کارو کې کار شي. هغه د لري په افغانستان کې خزي کلی دي خپل خاون د راس ورکړي په جنگونه کې، ځمن نه لري، بچا غشا نه لري، نو مجبور دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او مای وای نه هسه به هغه کې به اسلام کې کار شي نهسته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي؟ په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی سي زده کړه کولی سي. نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځې ته حق نه ورکوي. اوس تر وګوره په کابینه کې په شی کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمای د ښځه نشته، که د بعد د بهر نه د نورو هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځو فعال حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روا ده چې کښېني د نورو خزه سره دوی ورکه وکړي د خارجي خزه ارزښت خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي؟ هغه د څه لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي؟ وایي موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکړي. کومه دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اسلام په اساس ورکړي؟ که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي، نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته، هغه داسې کړي ده تر اوسه. موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څنګه اسلامي حکومت ده؟
بیرته راځم درته، بیرته راځم. اغلی امیل، لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم، او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي، اول خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي، د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی، او دوام به د افغانستان لپاره او د ولس لپاره، د نجونو لپاره، د نورو خلکو لپاره، د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
زه دا درته وایم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، زه فکر کوم چې یو مملکت د خپل پرمختګ نشه تولیږي. نو موږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې موږ اباس تیرې کړې، اسې خوشي موږ ته وعدې ورکول کېږي، وعدې هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه موږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کیږي نه جبران کیږي. دا ډیره سخته ده. دا دا
ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړیږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کی. ما د طالبانو د وزیر سرګندونې اوریدي، په ډیر ټینګار سره خلکو ته ډاډ ورکوي چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنی حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنی چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي، ونجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وي یا په لومړي سمستر کې وي، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او به توانیږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي، هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، یا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نشي تلای نور، یا یې نه پرېږدي، د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر کولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده، ځکه ما زه علمي غړی او متدرسات ثانوي معرف کې دا نصاب تعلیمي چې ده که نه، هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته سنس ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه
حالات چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي. دا حق سي تباه شو برباد شو له منځه لاړه په دې یو ړوند
وبخې د باندې د خبرولې وخت مې را په ختمېدو دی. ورستې پښتنې کوم او هاغلی عمل له تاسو نه پښتم. په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي د تاوتریخوالي بڼې مشته او سیاسي د تاوتریخوالي بڼې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړی بڼې ګڼلی شي چې نجونې له زده کړو نه منع کړي دي. لنډ راته ووایئ داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کیدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې
اوسم زه فکر کوم که دوی تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نه اعلان کړي بس دی. اوس خو مون نسلونه تباه کړي، یو نسل نه تباه کیږي، بیا په نسل تباه کیږي. دا په دې څېړنه شوې، تحقیق شوې دی. اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کیږو او نه چیرته تلی شو، مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت هو سی. ډیر زیاته مننه وګیا مل تاسو نه. اغلی قمر نیازی ته راځم. اغلی نیازی تاسو مرا تلند په یو دقیقه کې وایي مونږ په دغه یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړ ورته اشاره وکړه، لند څه کیدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړ له منځه نه ځي، هغه ته بېلابېلې بڼې مې یادې کړي کم شي؟
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو. چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو، مونږ خپل د حق د غوښتنې لپاره خپل غږ اوچتوو. هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو. بیا کله چې مونږ خپل غږ اوچت کړله نو طبعا لاسته راوړنه یي. لکه دا اوس هم چې مونږ بېرته دوی اړیستلي دي چې دوی باید زمونږ غږ واوري او بالاخره زمونږ غږ ته درناوی وکړي. نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیستل شي، پوهنتونونه پرانیستل شي، دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی له تاسو نه مغواړو چې خپل خبرې مرا ټولې کړي او لنډ راته ووایي داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو یادې کړي، نورو میلمنو هم یادې کړي، دا که په بشپړه توګه له منځه نه ځي، لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي. هغه یو متل ده، ماهي هر وخت ازو ډیری تازه است. که ډیری خور ډیری نجونې به اشاره کولی نه سي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي، هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه سي. مګر که دوی هغه خبرې کوي تعمل وکړي خو سمه ده. که نه زه تر اوسه هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي، هغه خبرې باید سملي اوسي. مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي زمونږ نسل، زمونږ دا نوي نسل، دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي، ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې ملکي یي او داسې بدبختونه نور باندې راځي. ولې په خپل هېواد اوسي؟ ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي، اوسي، تحصیل وکړي، خدمت وکړي؟ د هر چا هیله، ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي، خدمت وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري، نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري. مونږ هلته لاړ شو، مجبور خپل ژوند
ډېر زیاته مننه کوم. د خپرونې وخت را خلاص شو. له درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو د نور بس دی ونیزه خپرونه وه چې موږ پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې له درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې. د ښځو د حقونو فعال او مدني فعاله اوږی امیل، مدني فعاله دنیا صافی او همدارنګه د بشري حقوقو فعال قمر نیازی. لدرې واړو مننه. تربیه خېچاري.